فرق نمیکنه، بیش انا باید همکاری کنه کده که دیگه.
خیلی ممنون،
بخیر باشین، تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.
عباس صاحب، ډیر مننه تاسو ستړي مشه د اساجی رډو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د یو ساعت لپاره را وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیل زاد د غونډې په اړه تفصیل درکو چې پر کومو موضوعاتو به نن وغږیږي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران د جمهور ریاست د نماندانو له لورې انتخاب شل. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویش اسکر او شل طالبان وژل شوي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن یوه ورځنۍ لوبه کوي. پاکستان اسیر هندي پیلوټ هند ته وسپاره. بشپړ خبرونه. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې له سره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیرې اونۍ د دوشنبې پر ورځ پیل شو، تر چهارشنبې روان و، بیا دوې ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په حمله کې درویش عسکر وژل شوي او 15 زخمیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسلوالو پرون وکړه چې ټول وژل شوي دي. ښاغلی ځواک زیاته کړه:
تحت تحصیت از فیلن نو صحیح که چه اسلامان مخالفین داخل شو خوی صحیح خریدین که سطح نرسی یا بستن که طرف تر سفیه چه غوز ایتی شادت رسیدنی و یا هم تپیان شو و اغای داغت در خرا انتقال شو.
په واشیر کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبان واخیسته دي. د طالبانو یو ویان ادعا کړي چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وشل شوي، خو د هلمند والی ویان دا خبره رد کړه. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 اوورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبې په ورځ د 500 اوورونو په لومړۍ سیالي کې د آیرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې مخکې د شلو اوورونو درې سیالۍ له آیرلنډه د دې لړۍ په ترڅ کې ګټلې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل:
دری فارمټ لوبي د افغانستان کرکټ مين لوبله د ارنان کرکټ مين لوبله سره تر سره کوي چې څلوریز لوبي تر سره شوي. نو دې وروسته به چې په مشالیز پایته ورسیږي د 15 د مارچ د افغانستان او د ارنان کرکټ مين لوبله ترمنځ د نوې ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې ترسره شي، نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. ابینندن ورتمان پرون د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان د خاورې پر پوله هند ته ورواوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل: قماندان ابینندن موږ ته وسپارل شو. د هند هوایي ځواکونو د اصولو له مخې به هغه د روغتیایي معاینې لپاره ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط یې کړی ځان اچولی دی او د هغه پر ټول وجود د پیشې فشار راوستی دی. د هند هوایي ځواک خوشحاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قماندان ابینندن میک یویش جنگی جت الوتکه د تیر چهارشنبې پروس د پاکستان هوایی ځواکونه وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. د پاکستان سردی اعظم د پنځشنبې پروس وویل چې د سولې د نیت څرګندولو لپاره به د هندي پیلوټ هند ته ستون کړي. د فبروري په 14 نیټه د هند په ترواک لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 30 زیات هندي ملیشا عسکر پکې وشل شول. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست. دې پیښې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب کړل او لا هم په بحراني حالت کې دي. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د الشباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشت وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ پرون په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې دا هوایي عملیات تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو هدف د اشباب پر وسلوالو فشار زیاتول او د سومالیا پر خلکو د هغوی د همغږو حملو مخنیوی دی. د امریکا پوځ سږ کال په سومالیا کې د شباب د وسلوالو ډلې پر ضد 24 هوایي حملې کړې دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په وروستۍ 14 کې چې مسؤلیت یې شباب اخیستی 19 تنه وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. د امریکا د خزانې وزارت ویل چې دې کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی دی. د خزانې د وزارت د اعلامیې پر اساس چې پرون خپره شوه، په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارډ او پولیسو چارواکي شامل دي. هغوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته نږدې کسان دي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په وینزویلا کې یو بشري بحران روان دی او د مادورو رژیم میلیونونو وګړو ته چې د خوراکي موادو او دواله سختې قحطۍ سره مخامخ دي د نړیوالو مرستو د ورسېدو مخنیوی کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد او طالبان نن په قطر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. نړیوالو چاپي خبرونو هم د افغانستان د سولې په اړه، د سولې مسله څېړلې ده او د سولې په اړه دوه موضوعاتو ته اشاره کوي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او دې خبرو ته د افغان میرمنو اندېښنه.
سید عصمت الله من
په دې اړه هم وړاندې تفصیل درکوو چې کوم کسان د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره انتخاب شوي دي، البته د کمیشنرانو په صفت. پاکستان هند ته هغه پیلوټ وسپاره چې تېره اونۍ یې اسیر کړ او د هند د بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان سخت انتقادونه کړي. د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د ورځې یوه مهمه مسله څېړل شوې. په افغانستان کې واوري او بارانونو خلکو ته ستونزې پیدا کړې.
دا وبسیل ته ډانډیږي، دا اندې خلکو کورو ته ورځي. خلکو هاته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکې کړي دي چې کورو ته د منګ اوبه رانسي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیل شوې. دا خبرې چې د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تیره اونۍ دوشنبه پیل شوې، درې ورځې دوام وکړ، بیا پنجشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره د خبرې طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحده عربي اماراتو کې سره شهیدلی دی. د دې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دي شریک شوي، خو زلمی خلیلزاد د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه دی ورکړی، خو ټاکل شوی ده چې نږدې دوی اونۍ وروسته د کپ پشپشویشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د دې جرګې په اړه د افغانستان د سوری د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي
این لویه جرګه بحثی که انشالله میکنه ده این اینی مورد میباشه که
دلوی جرگه چکم بحث به انشالله وکری پا دیاره بوی چه غیر رسمی مذاکرات اترنگ کولیشی رسمی مذاکراتو لار پرانیسی، در رسمی مذاکراتو لپاره زمینه برابر کری، رسمی مذاکراتو تا زیان و نرسوی، اغا پیاوری خری. دا دلوی جرگه ده بحث یو موضوع ده او دازموش ورندیسته.
بحثی لوی جرگه میباشه انشالله کی پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږ ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو پاړه شاغلی خلیلزاد د پنځنبه پروس پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلور مهمو موضوعاتو خبرې کیږي خو نور جزئیات یې ور نکړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانی خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلیږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې د بحث دوی نوري مهمه مسالې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست اولسو کاندیدانو پرون د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. په جمهوری ریاست کې تر پرونی رایګیری وروسته د هغو څوارلسو کسانو نومونه اعلان شول چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې. ارګوای چې د کمیسیونونو رئیسان به د کمشنرانو په داخلي رایګیری کې وټاکل شي. نور جزئیات د فرشته جلال سید پراپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره اولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دربیدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې راګیری مخکې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واورېدل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به ډیر ژر هغه څوار لسنه چې تر ټولو ډیرې رایې اخیستې دي ځانګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي. ولسمشر به شایي په دوه یا درېو ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو دربیدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات باید تیرونی د چهارشنبه پورې شوی وای. خو ارګویل چې د جمهوری ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللي وو له دې امله رایګیری جمعې ته وځنډول شوه. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې.
سید عصمت الله من نهره، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا علم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس تغرا اترای، چمنشای اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری
د افغانستان ولسمشر د دلوي په دروشته منیټه په یو فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او دولس کمشنران له دندو لرې کړل. د چوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پروسه د دلوي په ویشته منیټه پیل شوې وه. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سرطان په میاشت کې کیږي. په داسې وخت کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو برطرفي ډېرې اندېښنې پیدا کړې وې. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې موده کې دواړه کمیسیونونو نورمال کار کاوه او د اندېښنې وړ خبره نسته. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات چې د میزان په 19 نیټه ترسره شو تر شدیدو انتقادونو لاندې دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کندهار کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. کندهار ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. له تبو واورو چې د کابل کندهار لوی لار چې تیر شپه د واوري د ورېدو له امله په زابل کې بند شوې و پرانستل شوې ده او کنه رښتینی سه
شبر صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. بلې ما څو شېبې مخکې د زابل د والي رحمت الله یارمل سره خبرې وکړې. هغه وایي چې تېره شپه د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په شاجي ولسوالۍ د اسان کاریز په سیمه کې د هغه مسافرو سره بیړنۍ مرستې کړې چې د واورې د ورېدو له امله بند پاته وه. والي رحمت الله یارمل وایي چې تېره شپه خپله دغه مسافرو لیدو ته ورغلي. د والي په وینا اسکواټرونه او ماشینري چمتو کړي چې نن د ورځې په اوږدو کې دغه لار بیرته د مسافرو پر مخ خلاص کړي. دی وایي چې مسافر لا هم خوندي دي او د اندېښنې وړ کوم خبره نشته. شیبه صاحب دغه راز تېر شپه په کندهار کې هم سخت ورښتنه وسوه چې یو شمېر کورنۍ د خپلو کورونو بې ځایه کړې. تېر شپه د افغانستان وسلوال پوځ سرتیرو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یوه کورنۍ چې ډېره برخه یې ماشومان وه د مرګ له خطره وژغورل. دغه راز د کندهار دوو ملي سوداګرو حاجي محمد صدیق مومن او حکمت الله شتمن د ښار په ټولو برخو کې د ماشینري او ترانسپورت وسایل برابر کړی و ترڅو خلک خوندي ځایونو ته انتقال کړي. دغه راز د رضاکار ځوانانو یو ګروپ هم تېر شپه په ویشه تېر کړه او د ځانمنو خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
بله رښتینی صاحب، د کندهار په ښار کې په ځانګړي ډول کومې سیمې ځپل شوې دي؟ یعنی کوم سیمو ته د باران زیان رسیدل؟
ډېر هغه کورونه چې خام دي او دغه راز د کندهار تر ټولو جدي ستونزه دا ده چې د کانالیزاسیون ستونزه لا هم په ښار کې موجوده ده. که څه هم تېره شپه کندهار والي د والي مرستیال او سرپرست ښاروال په دې برخه کې همکاري وکړله او دوی ځینې ځانګړې شمېرې هم اعلان کړې او کوشش دا و چې هغه کورنۍ چې زیانمنې کېږي له هغو سره مرسته وکړي.
که چېرته بیرته راشتو د کابل کندهار د لارې، ستاسو له خبرو خو مخکې داسې معلومه شوه چې لاره لا هم بنده ده او ځینو اورېدونکو د افغان بسیم شرکت له لارې چې ازادي راډیو ته سمسونه راستولي دي، هغوی دا وایي چې د نور اورښت امکانات هم شته. څرنګه والي تاسو ته دا ونه ویل چې تر کله پورې ممکن لاره پرانستل شي او یا دوی په دې برخه کې مرسته وکړي؟
ویل کېږي چې د اوس لپاره خو واوره بنده شوې ده. وریږي دوی وایي چې له دواړو طرفه هم د کلات د طرفه څخه هم د شارجي له طرفه څخه کاروان دي تر څو لاره پرانیستل شي. د بلې په کندهار ښار کې او هم دغه راز په زابل کې د واورې د بېرته ورېدو اټکل شوی.
صادق رښتینی مننه. و مو اوریدل چې د کابل کندهار لار لا هم د زابل په برخه کې د واورو د ورېدو له امله بند ده او د کندهار په ښار کې هم دومره بارانونه شوي دي چې خلکو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
ژوند
ازادي خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې پړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیل شي. د افغانستان د سولې په ارتباط نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د استلو او د سولې خبرو ته د افغان میرمنو د اندیشنې مسائل چیرلې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله سنګزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی په خپل وروستۍ غنا کې یو مقاله چاپ کړی چې عنوان یې د سولې د پروګرام لمخي امریکایي پوځیان په 15 کلونو کې له افغانستان اوزي. د رسپانی په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان داسې پلان طرح کړی چې له 3 تر 5 کلونو خپل پوځیان له افغانستان وباسي او نیمایي سرتیري چې شمیر شاوخوا 2000 کېږي ژر افغانستان پرېږدي. د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ ادارې څو چارواکو د دغه پلان ځینې برخې نیویارک ټایمز ته ورکړې دي. د دوی په خبره دا پلان د دې لپاره ترتیب شوی چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په خبرو کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی دی. طالبانو بیا یو اعلامیه ورکړي او ویلي دي چې داسې کوم وړاندیز د امریکا لخوا نه دی ورته شوی. امریکا ویلي په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو په صورت کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لرلید داسې اندېښنې رامنځته کړي چې افغانستان افغانستان یو ځل بیا له توندلارۍ سره مخ شي او حکومت چې د لویدیځ په ملاتړ په پښو درېدلی له سقوط سره مخ کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې سرتیرو یې امنیتي مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی او د نظام د سقوط په اړه ګنګوسې بې ځایه ثابته کړي. نیویارک ټایمز په یو بله مقاله کې هم لیکلي چې د افغانستان د سولې هڅو ښځې اندېښمنې کړي چې ګواکې له طالبانو سره د سولې تړون به د هغوی لاسته راوړنې له منځه یوسي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په نظام کې چې په 2003 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځي بریدونو په نتیجه کې وپرځید، ښځې او نجونې له کار او زده کړو محرومه وي، تل یې چادرې په سر وي او کله کله خو په سړکونو باندې په درو هم وهل کېدې. ورځپاڼه لیکي د پنځمې په ورځ د افغانستان له ګوټ ګوټه 200 ښځې کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره ټول شوې وي او د خپلو لاسته راوړنو د له منځه تلو په اړه یې اندېښنه ښودله. نیویارک ټایمز لیکي دغو ښځو ویل چې سوله غواړي خو نه د هغو ټولو حقونو او ازادیو په تاوان چې په سختۍ یې ترلاسه کړي. په کابل کې راټولو شویو دغو ښځو دا هم ویل چې تر غونډې مخکې په خپلو ولایتونو کې له 15,000 ښځو سره خبرې کړي او د هغوی پیغام هم دا و چې پرې نږدئ ښځې یو ځل بیا د هغو سیاسي معاملو قرباني شي چې یوازې نارینه پکې ښکیل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت هندي پیلوټ ابینندن ورتمن چې پاکستانی ځواکونو اسیر کړی وو تیر شپه هند ته وسپاره. ابینندن ورتمن د سی مایناتو د بشپړولو لپاره روختون ته استول شوی. نور جزئیات د فرشتي جلالزی پورا پور کې.
د پولی پوری غاړې ته د هند په خاوره کې سلګونه کسان راغونډ شوي وو. د قومندان ابینندن ورتمان انتظار ته ولاړ وو او د هند بیرغونه یې رپول. د هند او پاکستان ټلویزیونونو د واګه له سیمې چې د هند او پاکستان پر ګډه پوله پرته ده د پاکستاني ځواکونو لخوا هندي لوري ته د قومندان ابینندن د سپارل کېدو له مراسمو مستقیمي خبرونې کولې. د قومندان ابینندن میګ یویش جنگی جټ الوتکه د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په هغه ویډیو کې چې پرون د پاکستان پوځ خبره کړه، قومندان ابینندن ورتمان د خپلې الوتکې د سقوط پیښه داسې توضیح کړه: زه په هدف پسې ګرځېدم، د پاکستان هوایي ځواکونو زما الوتکه وویشته، زه مجبور شوم چې له الوتکې ځان وغورځوم، زما پاراشوټ خلاص شو او زه راوغورځېدم. له ما سره توپانچه وه، زما شاوخوا ته ډېر خلک راټول شوي وو. ما د تېښتې هڅه وکړه، توپانچه مې غورځاره کړه، خو خلک په ما پسې وو او په ډېر جوش کې زه تعقیبولم. هغه وخت د پاکستان د پوځ دوه افسران را ورسېدل او زه له هغه ځایه وژغورلم. دا پیښه د پاکستان او هند ترمنځ د روان کړکیچ لپاره ډیره خطرناکه بلل شوې وه او نړیوالو قدرتونو مکررن په دواړو خواوو غږ کاوه چې له زغمه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې قومندان ابینندن ورتمان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشی کړی. د جمعې په ورځ د پاکستان ټلویزیونونو د قومندان ابینندن مرکې خبرې کړې چې په هغه کې د پاکستان له پوځ او حکومت مننه کوي او وایي چې د پاکستان پوځ ډېر مسلکي چلند ورسره کړی دی. د کلوات سنگ په نوم یو وګړي رویټرز خبري اژانس ته وویل: زه له پاکستانه مننه کوم چې زموږ پیلوټ یې راخوشي کړ. جګړه هیڅکله د هیچا لپاره ګټه نه لري. د هند رسنۍ وایي چې قومندان ابینندن به مخکې تر دې چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي د صحي معایناتو لپاره په ځانګړي پوځي روغتون کې وي. هند او پاکستان له 1948 میلادي کال راهیسې چې لوی هند وویشل شو او پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل سو، درې واره سختې جګړې کړې دي او په دې کې دوه واره د کشمیر پر سر جنگیدلې دي. د فبروري په 14مه د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 40 زیات هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالي افراطي ډلې واخیست. د پیښې د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال کړکېچ ته پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. د جمعې په ورځ هم په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. دواړو هیوادونو د کړکېچ تر پیل وروسته خپل هوایي حریمونه د نړیوالو پروازونو لپاره تړلي وو، خو پاکستان د جمعې په ورځ یې شمېر هوایي ډګرونه بیا پرانیستل. د هند او پاکستان روابط په بحراني حالت کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ وویل چې په ابوظبي کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته د دې لپاره نه ورځي چې هند اوربلل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخیسته. شاغلی قریشي د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ په ابوظبي کې وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ژغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوئ، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترورستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي، او ترورستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولو نه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي؟
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت کا سر پتہ بات کیا ہلبر ولایت تمسا کلا ول سوادی پانا گزاد دو دی تمسا کلا ول سوادی سے چیک بغل جدا جلا تو موی کو سڑک دی دے شا پ وقت کے دبر او سڑک دو ول کار مزد سوئی ما اس تے داد چ سو داش کی مخ کی او کے قدر رالی دے تے با خاور پر لوا ول شبیل دے پر لوا دے کل با سر جو کہ اوج دے خراب سوئی خصوصا دولت صدا غصر لده اقتصاد وزارت غصر لده جروی او جروی وزارت صدا غصر لده چلا افغانستان ده هلمر ولای تمساکلا ده ورسوالی صدق چوست که ده یوها ده پوری دبر را غلی دی و سوان هم برسد و سوائی و برسکی ده سرور چیزی او ده دبر جور چی ولسکی استری دی دولت سبدی خوشاری.
السلام علیکم. ده جهاد الله ده کنر ولای ده درپی ده مانوگی ده ورسوالی نه تستا خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې د عربا پایه وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوی ده. یو اوان بی سیم پایه ده چې کله پایه کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات زمونږ مخ یو. او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د درپی د ماڼوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دغه یو اوان بی سیم ده چې کوم دی نو بس کله پایه وي او کله نه وي، او ډېر مشکلات سره مونږ مخ یو. او بس مقصد زمونږ د غم دی زړه زړه وخوړل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
لوی نوی بی پیلوټ الوتکه مو خبرو چې له نورو بی پیلوټ الوتکو سره توپیر لري. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
بوئینګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره بی پیلوټ جنگي الوتکه جوړه کړه او د استرالیا په نړیوال نندارتون کې وښوده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخې دا بی پیلوټ الوتکه بوئنگ ایئر پاور ٹریننگ سسٹم نمیشی او لبنانی نمونه د استرالیا د حکومت په همکاری جوړه شوې ده. د الوتکې له عادي جنگي الوتکو سره د مرستې لپاره جوړې شوې او د دغو الوتکو ظرفیت زیاتوي. د الوتکې له نورو بې پیلوټو الوتکو سره توپیر لري او تر ډیره یوې داسې عادي جنگي الوتکې ته ورته ده چې د پیلوټ لپاره کابین نه لري. ویل شوي چې د الوتکه به په 2000 میلادي کال چمتو شي. د الوتکه نږدې 12 متره اوږدوالی لري. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې الوتکه کې به کومه وسله ځای پر ځای کیږي، خو داسې ښکاري چې اتومات کار کوي او د جاسوسۍ، څارنې او کشف لپاره سینسرونه لري. همداراز د الوتکه په مصنوعي ذهانت سنبال ده چې د هغه په وسیله په اتومات او خوندي ډول عملیات کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری دلسوز د غزنی لګیلان ولسوالی لیکي تیر شپه زموږ په سیمه کې یو متر واوره ورېدلې. ولی جان له غزنی لیکي دا شپه په غزنی کې سخته واوره ووري، غزنی ته ټولې غزیدلې لارې بندې شوې دي. خاتمه له لوګر لیکي دلته یو متر واوره شوې، سړک هم خام دی، خو دوی دې ته اشاره نه ده کړې چې د لوګر له کومې سیمې خبرې کوي او یا یې د اس ام اس راستولی. محمد د هلمند له نابې ولسوالی لیکي په نابې ولسوالی کې سخت باران کورونو ته زیان اړولی. عبدالله مبین له هلمند لیکي د کجکی بند اوبه ډکې شوې دي، سږ کال به حاصلات ډېر شوي. جلال الدین له زابل لیکي دا دوې شپې وشوې واوره ووري، خلک بوټې نه لري، حکومت ته مرسته وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي په هغو سیمو کې چې طالبان له خلکو عشر اخلي، ولې له خلکو سره په دې ورشتونو کې مرستې نه کوي. محمد قاسم زواک د هلمند له ولایت څخه لیکي د هلمند په شورابک باندې د وسلوال حمله وشوتله چې طالبان سوله نه کوي او دوی د پاکستان په اشاره افغانان وژني. له کونړ هم یو اوریدونکي دغه حمله پر استول اس ام اس کې غندلې ده. جن اوریدونکو بیا د سولې په ارتباط خوشبیني ښکاره کړې ده چې د سولې خبرې به په دوحه کې نتیجه ورکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې لسره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شو، تر چهارشنبه روان و، بیا دوی ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د پرونی برید په ترڅ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مر چې د ملي اردو د 215 قولي اردو په مرکز وشوه، درویش تذکر وژل شوي او 15 زخمیان دي. او د هلمند چارواکي وایي چې په دې حمله کې شل وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه د هند په دهرادون کې کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان تیر شپه هند ته واستول شو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشت وسلوالو د وژلو خبر تاییدوي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت په شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، د کور کلی پروګرام ته ورځو. د کور کلی پروګرام د ورځې په یوې مهمې موضوع تمرکز کوي، هغه د افغانستان په ډیرو سیمو کې واورې او بارانونه ورېدلې دي. د واورو او بارانونو له امله یو شمېر خلکو ته زیان هم اوښتی دی. د دې خپرونې په ترڅ کې مو له کندهاره دا خبر درلود چې د کندهار په ښار کې یو شمېر کورونو ته اوبه راوښتي دي او بیا ځواکونو هم په یوې ولسوالۍ کې له خلکو سره مرسته کړې، یو کور یې ژغورلی دی. او د کابل او کندهار د لوی لارې پر سر د زابل د شاجوی په سیمه کې لاره بنده ده او هلته یو شمېر مسافر ایسار. چارواکي وایي چې له دغو مسافرو سره مرسته شوې ده او چارواکي دا ژمنه هم کوي چې هڅه کوي چې لاره به بیرته پرانیزي، خو نن هم د دې لارې په ترڅ کې د ترنو واورو د ورېدو امکانات شته. اوس هم د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کله کوم.
دا دیونی دا کورکلی په خبرونه کې پادې غږیږو. دا چې پازینو سیمو کې وبډن ولاړې پی د خاروالۍ د دندې ترڅنګ د خلکو مسولیت څه دی او څنګه خپلې سیمې یا کوڅې پاکې وساتو. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د ځایي خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
نوریدونکو ورسته یو ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورختونه د یو سمسور په سرلی ښا پیلامه وبلله. خو دې ورختونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسی، لبې جرې خیرخانه، دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانې د لبې جرسی می اوسیدونکي امیر محمد بیراته وایي
دا اوبو سلته ډنډیږي، دا اند خلکو کورو ته ورځي، خلکو هته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکې کړي دي کورو ته دیمنګ اوبو را نسی، مګر اند خلکو کورونه هته چپاسوي دي په دې اوبو کې. سیاسر له ته دومره مشکل کړي، دغه شفاخانه ده، دغه شفاخانه ته سیاسر راځي یا کته سر ته وځي بیا به راتوي کېږي د شفاخانه ته. کله زیاتره خلکو دی اوبو کې تیر سوی دی، فائدلی ولیدلی دی، چټل سوی دی، ډیر خلک لدی لا بچا چاراینم په مشکلاتی دلته سی انډک باران وسی انډک سی بیخی او بر اجکی کی اتا د دواره سره کونه نسی او سی باران نه پاغورز د غیاو سره اتمان ضروری لوبو نه ډکی تلا صبحجو پوری وب نه بالا لا صبحجو سی بر ټولی کی دلته خلک تیرې دل نسی لدی ور ازم د حالات دل څلو پنځه کال کی سی نو ته وب ډانټ دی اې چا مشکل دغه جاره وېست به فائدې عدالت جاره راوځي سړک ته.
ځینی خلک بیا وای چې خلک هم د دې بایس کی چې په کوڅو کې اوبر ډنډ شي. په دې اړه د کابل د وایسل آباد سیمې اوسیدونکي خدیجه هم په کوڅو کې د ولاړ اوبو څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی کوڅې د ښاروالۍ لخوا سمنټ شوي، خو نوموړي د کوڅو په سامان نه ساتنه کې د محل خلک هم ګرم بولي او زیاتوي
کې د ښاروالۍ زمونږ کوڅې د سیمې ټوله ښه سمنټ کړي، د خپل مسؤلیت په ښه توګه سره ادا کړي، نو د خلک چې شوي د ټول او رونه د کورم دي کوڅې جوې سره دی ویلې ویالې سره وصل کړي دي، د څوک چې ظرف مینځي، د څوک چې حمام کوي، د څوک چې ویلې مینځي، د څه کثافات چې اوبو سره یو ځای هغه دی ویالې ته راځي، نو د دې پاکول کې څوک ونډ نه اخلي، نو دا خو امکان نه لري چې دولت راشي د دوی د ویالم پاکه کې. ډېر مشکلات یې جوړ کړي دي، دا ټول اوبه چې خنډ شي ډېر وخت پېتې شي بوی کې پشې شایان ته جوړي اوس خټې دي، خلک وایي چې کوڅه سمټ تاسو راحت سي خو ویلګان سمټ نه ټول خټ باندې را وسی، دا وره چوری کې د کله باندې وس هغه سره کاغذ کثافات خټ ټول باندې ویالې ته کوڅه کې اچي سمټ تاسو خپل ویني دا ویني د جوې بغلونه ویني چې شنې دلی دي، دا خو چې ډېر لون شي پاک نشي، خو دا ته باندې خرابې کې غل بغلونه هم سروشي وي څوک پیغام کړي.
باید وویل شي چې په کوم ځایو کې چې اوبه ډنډ ولاړې وي او سړکونه ته راوځي د جرونو نه پاکېدل یا د کورونو د اضافه اوبو لار کوڅې یا سړک ته ده، چې دا بیا په یو ځای کې تجمع کوي او خلکو ته بیلابیلې ستونزې جوړوي. د کابل ولایت د دولسه مینا هي اوسیدونکي نادیا له خلکو څخه د همکارۍ هیله کوي او وایي
نو د خلکو وظیفه دغه ده چې هر وګړی هر پارت کې د مسؤلیت احساس وکړي، نو څنګه چې کور خپل پاک ساتي همداسې باید کوڅه هم پاکه وساتي، د مرو ورو مخه هم پاکه وساتي، لکتي باید پاک وساتي، د کور اوبه چې دي دغه ته هم باید دوی خپل فکر وکړي چې دا اوبه څنګه کم ته خوندي کولای شي، څا ورته وباسي، بو ته باید لاره جوړ کړي چې سمې پر لختوي کې ووځي او نور واوري دي کدا د دوی خپل کورونا راونه بس کې ویلې ما بین کې دوی ټوله کې دا هم یوخه خبره ده چې له باندې نظافت ساتل کیږي، څومره چې دوی په کورونو باندې مصرف کوي، څلور منځله جوړوي، درې منځله جوړوي، کې دای سي لږ اندازې په کوڅه باندې هم مصرف کړي، کوڅه سیمټ کړي.
قدر من اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
ما نوم محمد علیم ده، دغه لابیجر کې اوسېږم، باید دغه سیوسې دغه جره سره جوړ کړم،
دغه بیرته شروالی له کنټرول نه دغه پاکی شي د اوبو لاړی دا لړو دغه شکه ډاک دل مټه ته سره پورې ډاک دي د اوبو لار نه لري ست تیر شي دولت هم دغه وخت نه سره دغه اوبو منی شي دغه سرکټ نه موټر کې تلای شي نه پارتلای شي نه څوک تلای شي نو دغه مشکل د ټولو ته د یو مختنه ده سي د دولت وزي په خلک شي وګي خلک حضور نه رسیږي خو لزور باندې یو نه پر کار نه سي یو نه پر
زه فهیم الله د میربچکور د ولسوالۍ نه زمونږ نظر دا دی چې چوله کې څه وانه چې د خلکو دولت سهولت هغه کړو خلک خپل ورانی خپل ته مشکل دی نو دا د هر چا خپل شخصي نظر باید ولې پاکه انصاف یې چوبه کې لاړ شي د منش خلکو مشکلات پیدا نشي بیا خپل باید اول دولت خو کنه کوي خلک خپل پیسې وچ خپل کوڅه خپل لار خپل باید جوړ کړي د صوبو حکومت به خلک به انتظار وسی
اسم عبد الواسی دا کور چاردی خواتا دا چار چوکی خپل کوچی با پاک کی سترا وساتی چې همکاری بنی خو نکیږي دولت مونږ سره همکاری کوي مونږ دولت سره همکاری کوو
درنو دوستانو دا چې دا کابل خاروالۍ د ډنډ اوبو د حل لپاره کوم لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري دا د اوبو د سم مدیریت لپاره کوم کارونه په نظر کې لري او د خلکو همکاري څومره اړینه ده دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
په کابل کې په ځینو منطقو کې اوبه ډنډیږي هوا لاړې وي علت به راته ووایې
مننه کوم تاسو ته بهتر معلومه ده چې کابل ښار د تخنیکي دلاز او د جغرافیایي دلاز یو خاص موقعیت لري چې هغه داري چې موږ د ارتفاعاتو په میانس کې واقع شوی یو زموږ ښار او دلته په دوه عرصه کې مشکلات رامنځته کیږي دوه عرصه کې مشکلات لري یو د تحویه هوا د تخلیه هوا په دلاز دوهم د اوبو د جمع کیدو سره مخامخ کیږي د علت اساسي هغه خاص جغرافیایي موقعیت مده
وګت مهال هدف استاسو د دغه اوبو د منځړول په خاطر چې ځکه موږ ورغلو ولته خلک ډېر په مشکلات کې ډېر په تکلیف کې ځکه چلته شفخانی دی استوګنځای نه دی خلک تاګور تاګ نشي کولای اوس راځو لنډ مهال پلانونه ته وګت مهال پلان ته چې څه پلان تاسو لري دغه اوبو لمنځلړ
کابل شهروالي په 95 کال کې پس ډیرو کلونو لومړی ورکی پکاري لکان د شروع کې او په پوجنویوم کال کې کابل شهروالي د ټا پلان وکړي چې باید د پدایمي توګه او په اساسي توګه د مشکل حل سينو یوازني د حل لارې دا و چې باید د وزیر آباد کانال باید په اساسي توګه سره ډیزاین سي او جوړ سي نو خوشبختانه چې د پلان جوړ سو او ډیزاین او تدارکاتي پلان تکمیل سو په پوجنویوم کال کې او په ونویوم کال کې د کانال کار شروع سو چې تر اوسه پورې خوشبختانه حدودا 70% کار مخته تلل دي او دوه تر درې میاشتې وروسته ان شاء الله چې دا تکمیلېږي
رئیس بوس خو دا هغه پلان ده چې د خیر اوږدمهاله ده درې میاشتې وروسته به دا تکمیلېږي تل مهاله چې اوس خلک ډېر مشکلات سره دي تیرې دی نشي د اوبو نه د سرکونه څه پلان تاسو لرئ چې دغه مشکل حل
شي زموږ لنډمهاله پلان دا و چې د دې لپاره چې د کانال کار جریان درلود شروع نو موږ دا پیشبینی کوله چې دا سږ کال به مشکلات ولرو دلته په همدې خاطر موږ هم د اطلاعیه د خبرونو سره خپلو ګران شهروندانو ته دا خبر شریک کړی و چې موږ په دې ژمه کې په دې ساحه کې د دې لپاره چې د کانال کار جریان لري مشکلات به ولرو او د دې لپاره چې دا مشکل حل سي د لنډمهال په توګه موږ د تنظیف ریاست سیار وټر پمپونه او ټانکر او یو ډیر چټک تیم تنظیفی تیم د توظیف سوی ده دا از موش تیم پا اغا وقت سرسم دا ضرورت سرسم و توانیده چی دا اوبه طول که و چار سخه بر تا انتقال که
رئیس دا کانال چی دا خیر کجور شی او دا اوبه طول مثلا دا تایمانی ناو دا چارای سرسبزی ناو دا میدان هوایی دا سرک ندا طول و بلتا تجمعو که او لارشی دا دا اوبه نا بگر تا پورت شی کنه
بله دا درشه سوال دی او دا اوبه دا استفاده پروسه یا سیستم دیر یو اساسی سوال دی، اساسی مسئله ده. وزیر آباد کانال ده اوبو سخه پا پام که ده چی پا زراعتی استفادو زنیوسی او هم ده زیرزمینی اوبو تقویه سی.
رئیس روستی بخشین عبدالله مطرح کچه استاس غختنه ده دی خلقونه چی طور سپوری البته یعنی ده کانال کار روان ده و دی پا مشکلاتو که دی بیا هم ده اوبو تخلقی که خو ورختونه دیر دی چه وای لره دویتا او چه غختن لره چی دوی سمرام کاری و که چی در سو ده سونزه تر سو چی یعنی بنیادی حل کیگی اقلا موقتا حل شی.
تاسو ته معلومه ده چې په هر شار کې شاروالی د وګړو او شهروندانو همکاري ته ضرورت لري، نو کابل شاروالی هم ډیر ضرورت لري د شاریانو د همکاري ته. نو زموږ پیغام همیشه واضح دی، همیشه مونږ ویلی ده چې باید زموږ ګران شاریان باید د خپل د شاروالی سره همکاري وکړي.
ډیره زیاته مننه کول ودان رئیس صاحب.
ژوندی اوسئ تاسو.
درنو ریدونکو دا وا د دیونې دا کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. آزادی رادیو ټکی کام
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خو ګوري دونکو سلام روغه خوشاله اوسئ. د سولا سرتا سفیر خو وټاکل شول چې دا په کوم فالو نیسو. دلته خو نه سفیر کار ورکړ او نه هم مشاور. هر یو چې ګوري ځان ته ګټه رسوي. خدای دې د خلکو مل شي چې خپل ګټه خپله وپیژني. د خپرونې په پیل کې یو رپورټ ته راوړو.
د ګوډا چار خبرونه قدرمن اوریدونکو زه هم د اوس په هوایی ډګر کې يم. دلته څو تنه مېرمنې د یو کاري سفر په لړ کې اروپا ته روانې دي، نو غواړم له یوې سره د دې سفر په حق له وغږیږم. و بخه خورې، زه د ګوډا چار خبریال ورختا یم. که د لومړی ځان راوپېژنې او بیا دا راته ووایې چې د څه لپاره بهر ته روانی.
دیخوا دیخوا له ما سره وغږېږه، زه یې مېړه یم.
ته هم د دوی د ډلې غړی یې؟
زه مې له مېرمنې سره راغلی یم، که څه پوښتنه لرې له ما یې وکړه.
نو تا ته د دې سفر اجندا او مقصد معلوم دی؟
هو، داسې ده چې مېرمنې مې ویل چې د کورنیو ستونزو د حل په لس ورځني سیمینار کې د ګډون لپاره هلته ځي، او د دې سفر په ترڅ کې به د اروپایي ښځو له حال هم خبره شي. او هلته به دوی ته دا هم وروښودل شي چې څنګه د کورنیو ستونزو د حل لارې پیدا کړي.
او بخه، زه غواړم په خپله له دې څخه واورم چې څه کول غواړې او د څه لپاره ځي.
ته خو غواړې، خو زه اجازه نه درکوم چې د مال مېرمنې سره خبرې وکړي او هغه هم بیا په راډیو کې. زه د همدې لپاره ورسره راغلی یم چې له پردیو سړیو سره د دې پر ځای خبرې وکړم.
د مېرمنې د انګلیسي زده ده؟
هو، فرانسوي او جرمني ژبه یې هم زده دي.
دا دومره ژبې یې چیرته زده کړي دي؟
په ښوونځي، پوهنتون او کورسونو کې.
هلته هم ته ورسره تللی؟
هغه وخت چې دې ژبې زده کولې ما واده نه ورسره کړی.
اجازه ده چې یوازې یوه پوښتنه ورڅخه وکړم؟
نه، اجازه نشم درکولی.
دغه نور خلک څه کوي؟
هغوی هم راغلي چې له خپلو مېرمنو سره مخه وکړي.
او ته؟
زه هم راغلی یم چې له مېرمنې سره مې مخه وکړم.
یعنی چې مېرمن دې نه پرېږدي چې دلته له نارینه سره وغږېږي؟
بله جناب.
او په بهر کې چې ورسره غږېږي؟
هلته خو له هغوی سره په انګلیسي، جرمني یا فرانسوي ژبو خبرې کوي، په پښتو خو نه ورسره غږېږي.
زاړه متلونه
په نوی رنګ.
خوا به ویل وګټه فیل حلال کا
خو سوای وګټه ځان وکالت کامیاب کا
په خوا به ویل چې نه لري سړی نه دې کورت خوري نه غوړي
خو سوای چې نه لري ډالر نه به وکیل شي نه والی
په خوا به ویل که غر هر څومره لوړ وي په سر یې لار شته
خو سوای که وکیل کېدل هر څومره سخت هم وي رسیدو ته یې د ډالرو لار شته
په خوا به ویل چې د فرهاد اعظم نه لري د شیرینو خوبونه ما وینه
خو اوس وایي چې د ډالرو ورکولو زړه نه لري د وکالت خوبونه ما وینه
په خوا به ویل چې د نه کار هلته د څه کار
خو اوس وایي چې ډالر دې نه درلودل ولې کاندې دیدی
د سولې او جنگ د کلیانې مو چار څومره لټون وکاوه پیدا مو نکړې اوس مو کسان لیږلې چې که فالبینې په فال اچولو پیدا کړي راځئ چې فالبین څه وایي
فالبین صاحب موږ له یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو
خدای د خیر کی څه مشکل دی
د سولې د کلي خبره ده ته څه ګمان کوې چې د سولې کلي به چیرته وي څوک وایي په ارګ کې ده څوک وایي په اسلام آباد کې ده او څوک وایي په قطر کې ده نو تا ته راغلی یو چې دغه مشکل راته حل کړي
ډېرې پیسې به هم درکړو
ځینې بیا د سولې له کلي سره د جنګ د کلي پوښتنه هم کوي چې هغه چیرته ده که دا دواړه راته معلومې کړي
له هغې ورځې چې دغه خبرې کېږي نو ما ته یې هم سودا راشولې ده چې دغه د سولې او جنګ کلیګانې به چیرته وي
نو بیا معلومې سوې چې چیرته دي
نه هر څومره فالونه مې چې واچول معلومې نه شوې تاسې خو به دومره پوهېږئ چې د دغو کلیګانو شکل څه ډول دی
چې دغومره راته معلومې وای خو بیا مو حتما پیدا کولی شوای ځکه اوس خو شیطانان ډېر دي حتما یې خبره رسوا کوله
نو فال دې چې کار نه کوي بیا د څه لپاره ناست یې
فال کار کوي وخورې خو په دغه کلیګانو یې نه کوي زه وایم هېڅ به وي نه هسې به یې اوازه خپره کړې وي چې د سولې او جنګ کلي هلته یا دلته ده
نو اوازه به یې ولې خپروله
ځینې وخت ځینې خلک چې د ویلو کومه مهمه خبره نه لري بیا دغسې کیسې جوړوي یعنی چې حقیقت نه لري
نو ته بیا هم یو فال واچوه که معلومې سي دغه مهمې کلیګانې
خورې زه سل ډوله فال اچوم او دغه سل ډوله فالونه مې اچولي چې کلیګانې معلومې کړي خو نه دي معلومې شوي
زه چې داسې ده نو ته خو زما فالم وګوره
سمه ده خو 2000 افغانۍ به راکوې
دا څه وایې نور فال بینانې په 50-50 افغانیو ګوري
خو اصلي خبره نه شي درته راایستلی د 2000 افغانیو فال له 2000 حکمتونو او رازونو ډک وي
ځه ورکه چې ویې ګوري
سمه ده واخله فال مې وګوره
ته راکه دا لاس دې په فیسبوک کې ډېر ریکوېستونه درته کېږي د یوه او ته یې هغه اټکوې چې یا زلمیان وي او یا چارواکي داسې نه ده ریښتیا به وایې ګوره
اوهو همداسې ده
بله خبره دا ده چې مارکیټونو ته تګ راتک او خریداری ته دې ډېر زړه کېږي همداسې نه ده
همداسې ده خو اقتصاد یاري نه کوي دا دواړه خبرې دې ریښتیا دي
او بله خبره دا ده چې زړه دې غواړي تر سهاره له کوم ځوان سره چټ وکړي او بیا له سهاره تر بېګا له بل ځوان سره چټ وکړي خو د کورنۍ له ډاره او د انټرنیټ د پیسو له ویرې دا کار نشي کولی په 2-3 ساعتونو چټ گزاره کوي همداسې نه ده
دا خبره دې په خدای ریښتیا ده اوس راته معلومه شوه چې ریښتیا هم د سولې او جنګ کلیانې نشته هسې یې اوازه ده اوس دغه برک شیرم واورئ
خبریالان ولاړ و د حکومت او انجو غټ غټ سران ولاړ و له دوی نه لري هلته یو لوی انبار کاریده. د دې نلري هلته یو لوی انبار کاریده لکه بوجۍ چوي یا جوالونه خډک په سر ایښي و. د موټر زاړه خډیر ټایرونه تیلې پې وشیندلو او بیا له لرې یې د غټ انبار ته اور واچاو. لمبې دودونه شول پورته، عکسونه واخیستل شول، ویډیو ته جوړې شولې او د درې ټنو مخدرو په نوم دا انبار وسوځېده. دودونه پورته شولو تر اسمانونو پورې. دودونه پورته شولو تر اسمانونو پورې وای مخدره توکیې له قاچاقبرانو نه نیولې چې وه واړه یې وسوځول. د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تاریاکو په نوم، د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تاریاکو په نوم توره ایرا شولو، توره ایرا شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد او لیما میخیل. کل موږ سره اړیکې نیسی نو د پوزبکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1421، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
سمر قیمتی ماں
منم سہی پی منم سواڑا
منم دا قل خالی ما مصر د کسی کسا دخلی زلیخی کسا یوسف لدا دشفیق کسا بخوب کی دہاغی کسا بسر اون کی دکال کسا منما دبلال کسا مین با حبشی اما ہو رشتہ غلمان بنی جنت کی شاد روان بنی خودی پستی ابو بنی شراب بنی شدو بنی بخیال کی جنتی اما دوزخ ببی ماران ببی سر اور لڑا مانان ببی تیرے ببی تور تم ببی خولی ببی زو کم ببی دانشا گنا نہ کہوں حس غم دا دنیا نہ کہوں ستم ز پچا نہ کہوں